نشای قدر من اوریدونکو د خبرونه یو ساعت دوام کوي په دوهم نیمه کې د ازادي رادیو دوه ځانګړي 19 پروګرامونه اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې در خبرو د غرازورې چې برېټانیا افغانستان ته د نورو پوزیانو د لیګلو پر مسلې غور کوي پر دې سربېره د افغانستان په اړه پر ځینو موضوعاتو هم راپورونه مطالبه لرو خو مخکې دې چې د خبرونه بشپړ معرفي او کوم خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو په سر کې څو مهم خبرونه سر لیکونه. د روسي د بهرنیو چارو وزیر دا تورن رد کړ چې موسکو طالبانو ته وسلې ورکوي. د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي خبرداری ورکړ چې هیڅوک به پرې نږدې چې د مې د 19مې نېټې د ولسمشرۍ انتخابات ګډوډ کړي. د روسي د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د امریکا د متحدو ایالتونو له ولسمشر ډونالد ترامپ سره په واشنګټن کې وکتل. د خبرونو تفصیل. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر دا تورونه رد کړل چې موسکو طالبانو ته وسلې ورکوي. سرګی لاوروف پرون په واشنګټن کې له امریکایي چارواکو سره وکتل او وروسته یې یوې خبري غونډې ته وویل هغه څوک چې د افغانستان له اوسني وضعیت سم خبر دي نو باید پوه شي چې له طالبانو سره د وسلو او مهماتو د مرستې تور بې بنسټه دی. موږ له طالبانو سره کار کوو ترڅو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغه پریکړه چې د افغانستان حکومت یې وړاندیز کړی و عملي شي. په دې وړاندیز کې راغلي دي چې طالبان د سیاسي بهیر برخه شي، د افغانستان اساسي قانون دې ومني، له شخړو د لاس واخلي او له تروریزم سره د اړیکې نه ساتي. تر دې مخکې یو شمېر امریکایي پوځي چارواکو ادعا کړې وه چې ځینو شواهدو له مخې روسیه له طالبانو سره په پوځي برخه کې مرسته کوي. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس په وروستیو کې ویلي وو چې دې همکاري ته اندېښنه لري. افغان ځواکونو دولت مخالف وسلوال د کندوز د ښار له څنډو پشا کړې دي. د کندوز د سپینزر زون د پولیسو عمومي قمندان شیر عزیز کمال ازادي راډیو ته وویل چې د خان آباد له لوري تهدید و خو هلته د مخالفانو مهم قمندانان وژل شوي دي.
زت قمندانان په خان آباد سړک کې د غزر څلور ورځې کې مرسته ملا جابر شمشاد عدیب ناصری چې ډېر غټ قمندان سمشه د کندوز تهدیده و نو دای د ملت
د کندوز تخار لویه لاره لا هم د ترافیک په مخ بنده ده. ویل کیږي چې د چاردری لور ته طالبان او نور وسلوال د ښار له څنډو لږ تر لږه 2 کیلومتره پشا شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په کابل کې د داعش د 2 مشکوکو کسانو د نیولو خبر ورکړل دی. وزارت په خبر پاڼه کې راغلی دي چې حکمت الله او عبدالمالک د لومړنیو تحقیقاتو پر مهال دا منلې ده چې دوی د داعش غړي دي. د کورنیو چارو د وزارت په خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې دغه 2 کسان په پاکستان کې روزل شوي دي. پولیس وایي چې د داعش دغه دواړه غړي په جعلي پاسپورتونو افغانستان ته داخل شوي دي چې د کورنیو چارو د وزارت د استخباراتو د عمومي ریاست له لوري د کابل ښار په 15 ناحیه کې ونیول شول. یو افغان په ترکیه کې یو فلم جوړ کړی دی چې ډیر ژر به په دغه هیواد کې ننداری ته وړاندې شي. د مړو اوښکو په نوم فلم باندې عباس محمدی 3 کاله کار کړی دی. دا فلم نوی دقیقې دی. محمدی 2 زامن لري. د مړو اوښکو په فلم کې د دې ځوانانو په ګډون د محمدی د کورنۍ ټولو غړو کار کړی دی. تمه ده چې سبا دا فلم د ترکیه په شمال کې د ترابزون په ولایت کې ننداری ته کېښودل شي. د پاکستان ځواکمن پوځ له ملکی حکومت سره د مخالفت په اړه د راپورته شوو اندېښنو د لرې کولو په ترڅ کې د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره د ډیموکراسۍ په اړه په خپلو ژمنو ټینګار کړی دی. دغه ډاډ وروسته له هغې ورکول کیږي چې تېره میاشت د پاکستان پوځ په یو غیر معمول اقدام کې پر حکومت په ښکاره د هغو اقداماتو په خاطر انتقاد وکړ چې د یوې ورځپاڼې لخوا د ملي امنیت د یوې سري غونډې په اړه د خپرو شوو موضوعاتو په اړه حکومت تحقیقات کول. دغه انتقاد داسې اندېښنې زیاتې کړې وې چې ښایي پوځ بیا قدرت په لاس کې واخلي. د نواز شریف په ګډون چې مخکینی حکومت یې په 1999 کال د پوځ لخوا نسکور شو، پوځ 2 صدر زمان له قدرته لرې کړي دي. خو د پاکستان د پوځ ویان آصف غفور پرون وویل چې د اندېښنو لپاره ځای نشته. هغه وویل دوی به له ټولو دولتي ادارو سره کار ته دوام ورکړي تر څو هغه کارونه ترسره شي چې د هیواد لپاره مهم دي. د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای خبرداری ورکړ چې هیڅوک به پرې نږدي چې د مئ د 19 نیټې د ولسمشرۍ انتخابات ګډوډ کړي. خامنهای پرون وویل که چا د ایران ملي امنیت ګډوډاوه سخته څپېړه به وخوري. د ایران مذهبي مشر زیاته کړه که چېرته ایرانیان په انتخاباتو کې له قانوني او اسلامي اصولو سره سم ګډون وکړي نو انتخابات به اسلامي جمهوري ته د افتخار وړ وي، خو که چېرته له قانون څخه سرغړونه وشي، اخلاقي اصول تر پښو لاندې شي او یا داسې خبرې څوک وکړي چې دښمن ته یې ګټه ورسیږي نو انتخابات به په زیان تمام شي. د ایران اوسنی ولسمشر حسن روحانی غواړي چې بیا هم ولسمشر شي. د ده په مهمو سخت دریځو سیالانو کې یو هم دینی عالم ابراهیم رئیسی دی چې ویل کېږي خامنهای ملاتړ کوي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان هیله من دی چې د امریکا متحد ایالتونه به ډیر ژر له دې پریکړې په شا شي چې په سوریه کې د داعش پر ضد کردي ځواکونو ته وسلې ورکوي. اردوغان په انقره کې د چهارشنبې په ورځ خبري غونډې ته وویل د ډیر هیله من دی چې له دغه تېروتنې ډیر ژر لاس واخیستل شي. بل لور ته د امریکا د متحدو ایالتونو دفاع وزیر جیمز میتس په سوریه کې د کردانو د مسلح کېدو په ارتباط د واشنگټن پر همکاري ټینګار وکړ. موږ به له ترکیې سره د دې هیواد د شمالي سرحد امنیت لپاره له نږدې ګډې هڅې وکړو. دا د اروپا جنوبي پوله ده او موږ به له نږدې په ارتباط کې یو. موږ به د هرې اندېښنې د له منځه وړلو لپاره په ګډه کار وکړو. تمه ده چې د مئ په 14مه د ترکیې ولسمشر په واشنگټن کې د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره وګوري. اردوغان وویل چې دی به په دې لیدنه کې کتنه کې د کوردانو د مسلح کېدو په اړه خپله اندېښنه له ولسمشر ترامپ سره شریکه کړي. د امریکا دفاع وزارت ویلي دي چې ولسمشر ترامپ موافقه کړې ده چې د کوردانو د خلکو د ساتنې په نوم جزو تامونو ته چې په سوریه کې له داعش سره جنګیږي وسلې ورکړي. د ترکیې ولسمشر د کوردانو د خلکو د ساتنې ډلې ته د یوې تروریستي سازمان په سترګه ګوري. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د امریکا د متحدو ایالتونو له ولسمشر ډونالډ ترامپ سره په واشنگټن کې وکتل. د جنوري له میاشتې راپه دې خوا چې ترامپ په رسمي ډول ولسمشر شوی دی، دا لومړی ځل دی چې د روسیې له دومره جګپوړي چارواکو سره غونډه کوي. تر دې غونډې مخکې لاوروف د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر رکس ټیلرسن سره د سوریې، اوکراین او یو شمېر نورو موضوعاتو په اړه خبرې کړې وې. ټیلرسن وویل چې دا خبرې موسکو ته د ده د تېرې میاشتې تر سفر راوروسته یو چانس دی چې دواړه هیوادونه خبرو ته ادامه ورکړي او نظر تبادله کړي. د اپریل په میاشت کې ټیلرسن ویلي و چې له روسیې سره اړیکې ښه نه دي او رغېدو ته اړتیا لري. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. که غواړئ دا خبرونه بیا هم ولولئ د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو هم ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. او د خبرونه په پاتې برخه کې چې د افغانستان او نړۍ په اړه راپورونه ته ځانګړې شوی او لري چې برېټانیا افغانستان ته د نورو پوځیانو د لیږلو پر مسلې غور کوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت و یو شمېر دینی مدرسې او ښوونځي څاري چې د دولت وسلوال مخالفان پکې وسلې او مهمات ځای پر ځای نکړي. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سره په واشنگټن کې خبرې وکړې او دغه خبرې ګټورې وبللې. د ازادي رادیو دوه اونیز پروګرامونه اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې د خبرونې په دوهمه نیمه کې درته خبرو. د ژوند په شیبو کې دا ظلم په افغانستان کې د ښکار وسایل چې خلک په کومو وسایلو ښکار کوي موضوع څېړلې.
زر کې څوک ورته څوک سیسی ورته وای یا کزلاخی یا ورجن د نور مرغانی کنه نه که شمتولی کنه د غی ورجن د خبره چرایز منګ سره په چرایز یولو په دې چرایز کې ورجن ساتمی زیاتی او داس په باندې کو نو هغه نه یو 15 پک دانه پکې لګیږي.
مننه چې ازادي راډیو اورې د خبرونه پاته برخه به حمزه نوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. بریتانیا افغانستان ته د نورو پوځیانو د لګولو پر مسلې غور کوي. اوس مهال د بریتانیا 1500 سرتیري په افغانستان کې حضور لري. د طالبانو د رژیم تر نسکورېدو وروسته د امریکا له متحدو ایالاتونو پرته تر بل هر هیواد په افغانستان کې د بریتانیا د سرتیرو شمیر زیات و. د بریتانیا ډیری سرتیري هم په هلمند کې دیره و چې ورته ډیره مرګ ژوبله هم اوښتې ده. د ناتو په دې اعلان پسې چې په افغانستان کې نورو پوځیانو ته اړتیا لیدل کېږي، ډنمارک هم د اضافي عسکرو استولو ته چمتو شوی دی. دغه هیواد اوس شاوخوا 1500 سرتیري په افغانستان کې لري. جزئیات د احمد شیبر په رپورټ کې.
د بریتانیا دفاع وزارت ټینګار کوي چې د افغانستان په ماموریت کې به خپله برخه واخلي. د ناتو سرمنشي انس ستولتنبرګ او د بریتانیا صدر اعظم تریزا می تیره ورځ په لندن کې خبرې وکړې. تر دې خبرو وروسته د بریتانیا د دفاع وزارت ویاند وویل چې له اړتیا سره سم به هیواد د افغانستان په ماموریت کې ونډه واخلي. د بریتانیا اکثر محارب ځواکونه په 2014 کال کې له افغانستانه ووتل او اوس شاوخوا 1500 بریتانیایي پوځیان په افغانستان کې شته چې افغان ځواکونه روزي. بریتانیا په داسې وخت کې افغانستان ته د نورو سرتیرو د لیږلو ژمنه کوي چې په افغانستان کې دننه یو شمېر بهرني پوځي قمندانان د نورو ځواکونو د لیږلو هیله لري. د ناتو سرمنشي د چهارشنبې په ورځ په لندن کې خبریالانو ته وویل چې افغانستان ته د 2000 نورو عسکرو د لیږلو اعلان به په راتلونکو اونیو کې وشي. یانس ستولتنبرګ زیاته کړه چې دغه اضافي سرتیري به په پوځي عملیاتو کې برخه وانخلي او دوی به افغان ځواکونه وروزي او سلام مشوره به ورکړي. موږ اوس پر دې وړاندیز غور کوو او په راتلونکو څو اونیو کې به د دغو ځواکونو د شمیر او تشکیلاتو په اړه چې افغانستان ته یې لیږو پرېکړې وکړو. د اوس لپاره په افغانستان کې شاوخوا 14000 نړیوال ځواکونه شته چې 8400 امریکایي عسکر دي. د امریکایي ځواکونو په ډله کې 6900 د افغان ځواکونو پر روزنه او سلام مشوره ورکولو بوختي او 1500 نورې له تروریزم سره مبارزه مختوړي چې تر ډیره د القاعده شبکې او داعش ډلې په ځپلو کې برخه اخلي. د راپورونو له مخې امریکایي چارواکو د ناتو نورو غړو هیوادو ته په افغانستان کې د هغوی د راتلونکي ماموریت لپاره یو لیک استولای دی. ناتو او بریتانیا په داسې وخت کې افغانستان ته د نورو بریتانیایي پوځیانو د لیږلو پر لارو چارو بحث کړی دی چې د ډنمارک دفاع وزیر ویلي دی چې دې ته چمتو دی چې افغانستان ته نور سرتیري واستوي. د ډنمارک دفاع وزیر په وروستیو کې وویل که چېرته اړتیاوي هیواد دې ته حاضر دی چې افغانستان ته نور سرتیري ولیشي. خو د ډنمارک دفاع وزیر دا خبره هم وکړه چې تر دې دمه یې دولت له روسي پرېکړې ته نه دی رسېدلی. اوس مهال ډنمارک په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې شاوخوا 1500 پوځیان لري. په ډیرو راپورونو کې ویل شوي دي چې مخکې تر دې چې دوی اونۍ وروسته د بلجیم په مرکز بروکسل کې د ناتو سرمشیزه پیل شي، د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ د افغانستان لپاره خپل ستراتیژي اعلان کړي چې په هغه کې شایي افغانستان ته د نورو امریکایي پوځیانو د استولو پریکړه هم وشي.
بریتانیا افغانستان ته د نورو پوځیانو د لیږلو پر مسلې غور کوي. بریتانیا هم په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ملاتړ په ماموریت کې په اوس وخت کې شاوخوا 1500 سرتیري لري. د ناتو عمومي منشي هم ویلي دي چې د افغانستان ته د امریکایي سرتیرو له استولو سره به د ناتو نور غړي هم په افغانستان کې په پوځي هڅو کې خپل ونډه زیاته کړي. نړیوالو ورځپاڼو هم په وروستیو کې افغانستان ته د نړیوالو ځواکونو د استولو پر موضوع ډېرې لیکنې کوي. اجمل آن د یو شمېر لویزو ورځپاڼو مطالب لوستی دي.
د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې په خپلې وروستۍ ګڼه کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شمېر د زیاتولو د غوښتنو په اړه یوه لیکنه خپره کړې. لیکوال وایي پینټاګون د طالبانو او نورو سختدریزو ډلو په وړاندې د جګړې د سختولو لپاره افغانستان ته د 3000 نورو امریکایي سرتیرو د استولو او په افغانستان کې امریکایي قمندانانو ته د نوو واکونو د ورکولو په هدف فشارونه زیات کړي. د ورځپاڼې په باور له مهمو وړاندیزونو یو وړاندیز کوو منل شي نو امریکایي ځواکونو ته به اجازه ورکړل شي چې خپل په مستقیمه توګه طالبان په نخښه کړي. دا مهال د امریکا د پخواني ولسمشر بارک اوباما د ادارې لخوا د تصویب شوو مقرراتو پر بنسټ امریکایي ځواکونه یوازې د افغان ځواکونو سره په همکارۍ کولای شي پر طالبانو بریدونه وکړي. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼه لیکي د امریکا متحده ایالات په افغانستان کې دوه ګونی رول لري. یو شمېر امریکایي سرتیري د طالبان او القاعده شبکې او داعش په شمول د سختریزو ډلو پر ضد عملیات ترسره کوي. په داسې حال کې چې د امریکایي سرتیرو یوه بله برخه له افغان ځواکونو سره په عملیاتو کې همکاري کوي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه هم د افغانستان په اړه یوه لیکنه خپره کړې چې سرلیک یې په افغانستان کې ناسم دښمن. د لیکنې په وینا په تیرې و میاشت کې افغان او امریکایي ځواکونه په ننګرهار کې د داعش د وسلوالې ډلې پر ضد په نوو تهاجمي عملیاتو کې ښکېل وو. د امریکا د پوځ یو ویاند ویلي د دې ښه چانس شته چې د داعش وسلواله ډله په 2010 میلادي کال کې له افغانستان څخه محو شي، خو د نیویارک ټایمز په وینا د داعش ډلې د خراسان څانګې ځپلو ته د امریکا زیاته اندېښنه او فکر د دې سبب شوی چې د امریکا پاملرنه له یوې بلې ډېرې مهمې او بیړنۍ مسلې واوړي او هغه د وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرې دي. هغه ډله چې د ورځپاڼې په وینا د افغانستان پر یوه د پام وړ برخه کنټرول لري. په دې اړه د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو سرمخ فتیش وایي د افغانستان په سلو کې 40 برخه خاوره یا د وسلوالو طالبانو په ولکه کې ده او یا هم د حکومت او طالبانو ترمنځ لاس په لاس کېږي. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په باور سره لدی چې د داعش ډله او طالبان په افغانستان کې بیلابیل هدفونه لري او له یو بله مختلف ګواښونه یې رامنځته کړي. د افغان او لویدیځ څېړونکو په باور په افغانستان کې د طالبانو بشري ځواک د داعش په مقایسه 50 چنده زیات دی.
ازادي راډیو اورېده سهار 8 بجې او 14 دقیقې دي. د افغانستان کورنیو چارو وزارت وایي یو شمیر دینی مدرسې او ښوونځي څاري چې د دولت وسلوال مخالفان اور څخه ناوړه ګټه پورته نه کړي په کې وسلې او مهمات ځای پر ځای نه کړي. د دې وزارت د ویندوی دفتر سرپرست پرون ویل چې د دولت وسلوال ډلې هڅه کوي چې د پخوا په څیر یو ځل بیا له جوماتونو او ښوونځیو کار واخلي. په عین حال کې د کابل امنیه قمندانۍ ویلي چې یو کافي اندازه چې یو شمیر وسلې چاودیدونکي مواد نظامی لباسونه او جعلی پلیټ لرونکي موټرونه یې له یو خصوصي ښوونځي څخه په وروستیو کې ترلاسه کړي دي. نور حالې د وسل وسال پر پورت کې
لا یو شمیر ښوونځیو په ځانګړې توګه له خصوصي ښوونځیو څخه د پوځي استفادې په تړاو په دې وروستیو کې اندېښنې زیاتې شوې. د کورنیو چارو وزارت وایي له ښوونځیو څخه د غیر قانوني کړنو د مخنیوي په هدف یو شمیر ښوونځي د پولیسو تر څار لاندې دي. د دغه وزارت د ویندوی دفتر سرپرست نجیب دانش د چهارشنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
بعضې مکاتب ما زیر نظارت داشت،
یو شمیر ښوونځي زموږ تر څار لاندې وو او دی هم هغه د دې لپاره چې له دې ځایه ناوړه کړنې ترسره نه شي. همداشان هغه مدرسې او خصوصي ښوونځي چې په افغانستان کې فعالیت کوي ځکه دښمن له هرې ممکنې لارې غواړي ګټه واخلي، خو د خلکو پورې هم اړه لري چې څنګه یې مخه نیسي. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د کابل پولیسو د سه شنبه په ورځ د عملیاتو پر مهال د جابر بن حیان په نوم د یو خصوصي ښوونځي څخه یو اندازه وسلې او مهمات کشف او ضبط کړل. د کابل امنیه قمندان حسن شاه فروخ د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له دغه ښوونځي څخه یو میل راکټ انداز د لس فیره مرمیو سره یو ماشینداره 9 میله مختلف نو وسلې بے هوښه کوونکي سپرے نظامی بوټان او جامع د مخابره دستګاه یو زری د تعقیبي موټر سره چې د ترافیکو د موټر په شان ده د جالي پلیټ سره د پولیسو لاس ته راغلي.
پلیټ سختګي موټر زری موټر
سختګي پلیټ زری موټر تعقیبي موټر چې د ترافیکو د موټر په شان ده چې تورستان پکې کینوي ساتونکي هم چې پوزي لباس پرتن وو او د ترافیکو موټر مخته چې دوی بدرګه کوي او بیچاره پوسته چې هم ویني فکر کوي کوم ملمه ده یا پلاوي راځي خارتنه نووزی او هر ډول د سیساو توتیه چې زرو غوړی کوي
تاو تاو د 300 جنات کې بخای میزنه.
د کابل امنیه قومندان وایي چې لا تر لاسه شو وسلو څخه په تیر کې د قتل او وژنو په ماریدو کې استفاده شوې ده. د نوموړي په خبره دغه خوانځه د ملي شورا دی په خوانی غړي ده او د دغه قضیه په اړه شپک کسنیول شوې دي. په همدې حال کې د پوهنې وزارت ویان مجیب مهرداد د امنیه قومندانۍ د اداره دوي چې ګوند دغه وسلې او مهمات دي له خوانځي څخه تر لاسه شوې وي. د نوموړي په خبره دغه وسلې د خوانځي د مالک له کورس خطر لاسه شوي، خو د پوهنې وزارت ډېره سیړنه کوي.
وسایل جنگي یا جنگ افزار از مکتب خصوصي
وسلې له خصوصي خوانځي څخه نه دي تر لاسه شوي، بلکې د خوانځي د یو خاون له کوره پیدا شوي. د ودانۍ په یو برخه کې خوانځي ده او بل برخه یې د خاون کور ده.
د خاني از ودان پیدا شوه نه د مکتب.
لا دی وړاندې د افغانستان په ختیځ ننګرهار ولایت کې د پولیسو له لورې د یو ښوونځي د خاوند له کوره د ځینو وسلو او مهماتو د ترلاسه کولو په اړه رپورټونه ورکړل شوي وو. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې خصوصي ښوونځي د دوی تر څار لاندې دي او د غیر قانوني فعالیتونو په صورت کې به امنیتي ځواکونه په جریان کې پرېږدي. وصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
د اورزګان ولایت د امنیتي وضعیت له خرابېدو سره له په دې وروستیو کې له دې ولایت څخه زیدو نقیز راپورونه ورکول کېږي. د دې ولایت امنیه قومندان څه موده مخکې له وسلوال طالبانو سره د روسي پوځیانو د حضور او همکاري خبره کړې وه چې په دې اړه کره شواهد هم نه دي وړاندې شوي، ثبوت یا اسناد. اوس د اورزګان د خاص اورزګان ولسوالۍ امنیه قومندان وایي چې وسلوالو طالبانو او داعش سره لاس یو کړی دی او په پالانومې سیمه کې خلک له کورونو باسي او د ځای لپاره اډې جوړوي. له ترینکوټه د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت پرې رپورټ لري.
د اورزګان ولایت سیمه ایز امنیتي چارواکي وایي د دغه ولایت په خاص اورزګان ولسوالۍ کې داعش او وسلوالو طالبانو لاس سره یو کړی او څه باندې سل کور ازارت کمی له خپل کورونو څخه ایستلی او د ځان لپاره یې استوګنځای جوړ کړی. د اورزګان ولایت د خاص اورزګان ولسوالۍ امنیه قومندان ملا سمد د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دغه ولایت په پالان نومې سیمه کې داعش د وسلوالو طالبانو په همکاري اوس خلک د کورونو څخه باسي او د ځان لپاره مرکزونه جوړوي. نوموړی وایي چې د پالان په دغه سیمه کې هزاره توکمې مشتي او دغه سیمه د زابل د چوپان سره نښتې ده.
دوی داسې یو تصمیم وه طالبانو ورته جوړ کړی دي و داعش ته چېرته یو منطقه ده د پالان په نامه ده و دې ته دوی اوس هزاره بیانې پروس کال بار کړي دي و دې ته دوی سیمه توجه کړي دي چې تیس فعالته کورونه واړوي او یو څه منطقه بیا نور دغه د ششپر ده و دې ششپر ته دوی ورته خبره ورته کړې ده چې دا فارسبانان به بار کړو دغه به دغه کو دا ځای به تی ته در خلاص کړو. دوی په خپل مابین کې داسې یو تصمیم لري.
شاغلی ملا سمد دا هم ویل چې په دغه ولسوالۍ کې یو شمېر روسان له وسلوالو طالبانو سره لیدل سوي دي. نوموړی وایي چې دغه روسان یې د دغې ولسوالۍ په متکزو هډه کې له وسلوالو طالبانو سره خلکو لیدلي چې درې نفره و، یو نر او یوه یې ښځه او همدارنګه یو ژباړونکی و. نوموړی وایي چې زه اسناد په لاس کې لرم خو تر اوسه پورې دغه اسناد له رسنۍ سره نه دي شریک کړي. بیا هم ښاغلی ملا سمد
اسناد زه خپله لرم چې یو دانه نر و، یو دانه ښځه و، یو دانه ترجمان و، یو دانه لنډفوزر موټر ورسره و. دغه خو ماته خپل عکسونه وسم ما سره ستا سړي عکسونه اخیستي و دی دلیل رسه زموږ د خاص اورزګان ولسوالۍ ته د متګزو اډه د دغه اډې ته راغلي و.
دا په داسې حال کې ده چې څه موده مخکې د دغه ولایت د ولایتي شورا مسؤلینو ازادي راډیو ته ویلي وو چې په دغه ولایت کې داعش د اسلامي دولت ډلې په فعالیت پیل کړي او په خبره چې د اورزګان ولایت لپاره د وسلوالو طالبان نومول سوی والي په نامه د شیخ هم له وسلوالو طالبان څخه بیل سوی او د داعش سره یو ځای سوی. خو په اورزګان ولایت کې د څلرمې پلې لیوا قومندان هم دا منل چې ځینې سفارتي معلومات یې ترلاسه کړي خو ویل چې کره اسناد په لاس کې نه لري. خاص اورزګان ولسوالۍ د اورزګان ولایت په شمال ختیځ برخه کې پرته یو له هغه ولسوالۍ څخه ده چې د زابل د چوپان سره ګډه پوله لري او له تیرو نهو میاشتو راهیسې لاره له ترینکوټ سره وسلوالو طالبانو د ترافیکو پر مخ تړلې. په ورته وخت کې د اورزګان ولایت ځایي اوسیدونکي په دې اړه اندېښنه ښیي. په اورزګان ولایت کې د مدني ټولنې مسؤول جاوید خپلواک له مرکزي دولت څخه غوښتنه وکړه چې د دغه ولایت امنیتي وضعیت ته جدي پاملرنه وکړي.
خو یوه خبره ده زموږ اندېښنه دا ده چې دغه ټولې ډلې چې دي دا د افغانستان د تباهۍ دپاره دي او زموږ بچان تباه کېږي په دې کې هغه که د دولت د خوا وي که د دوی د خوا وي د جنګ تر مابین د اور په لمبو کې سوځي دغه لوی مشکل دی. زموږ مدني ټولنو اندېښنه هم دا ده چې دولت باید روزګار د جدي توجه وکړي او د دغه وسلوالو ډلو مخه ونیسي.
دا یادونه ورده چې دغه ولایت د ولایتي شورا مسؤلین وایي چې د اورزګان ولایت څخه باندې نیوي سلنه خاوره له تیرو نهو میاشتو راهیسي د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې ده. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
د اورزګان ولایت د خاص اورزګان ولسوالۍ د امنیه قومندان د ورستۍ هدا په باب مو واورېده چې وایي طالبانو او داعش د دې ولسوالۍ په پالان نومې سیمه کې لاس سره یو کړی او د سیمې اوسیدونکي له خپلو کورونو باسي او د خپل ځان لپاره پکې ځایونه جوړوي. په عین حال کې امنیه قومندان دا یو ځل بیا وکړه چې په سیمه کې روسي پوځیان لیدل شوي چې له طالبانو سره همکاري کوي. خو په مرکز کې د امنیه قومندان او در راز د اورزګان د امنی قومندان مخکنی او څرګندونې مو چې کله د کورنیو چارو وزارت له چارواکو سره مطرح کړي دوی دغه ادارې نه دي منلي او نه هم رد کړي او ویلي دي چې په دې اړه څېړنې کوي چې آیا په رښتیا هم روسي پوځیان په سیمه کې له طالبانو سره همکاري کوي که نه.
ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي د امنیتي ستونزو له امله نه دی توانېدلی چې د تیر سیستم یا د وات له نړیوال ترانزیت څخه افغانستان مناسبه ګټه پورته کړي. تفصیل د خان محمد سیم راپور کې.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې له 2013 میلادي کال راوروسته افغانستان توانېدلی چې د تیر سیستم یا د واټ د نړیوال ترانزیت له لارې یوازې 10 کانټینرونه مالونه نورو هیوادونو ته صادر کړي. د دغې خونې مرستیال محمد یونس مهمند د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د تیر سیستم په اړه د عامه پوهاوي په ملي کانفرانس کې وویل چې په دې موده کې نورو هیوادونو په سلګونو کانټینره مالونه صادر او وارد کړي دي. خاغله محمد وای د دولتي ادارو ترمنځ د همغږۍ نشټواله د سړکونو ستونزې د تیر سیستم په اړه د موټر چلوونکو بې خبري لوی لارو کې له موټرو څخه د پیسو اخیستل او د ویزو په ورکړه کې ستونزې لامل شوي چې دغه سیستم په هیواد کې په سمه توګه پلی نشي.
مشکلات همیشه اگه مشکلات نمی بود
ستونز شتا کوم صادرات چه شوی کابو 2016 تیا کارګید دی چې لنورو هیوادونو څخه افغانستان ته صادر شوی دی. خل افغانستان څخه نورو هیوادونو ته یوازې ولس کارګید صادر شوی دی. مون ستونز ارزو تر څو اړوند ادارې مرسته وکړي.
د خاغلی محمد په خبره د تیر سیستم لاره کې دی شي چې افغان سوداګریز مالونه ترکیه، تاجکستان، قزاقستان، ایران او لیتوانیا ته صادر شي. تیر سیستم یا د واټ نړیوال ترانزیت یوازینی لار ده چې باروړونکي نقلیه وسایط پرې کولای شي چې سوداګریز مالونه په خوندي او ارزانه توګه نورو هیوادونو ته ولېږدوي. افغانستان په 1915 میلادي کال کې دغه سیستم د نړیوال کنوانسیون غړیتوب ترلاسه کړ، خو د نامنیو له امله تر یو وخته پورې دغه غړیتوب له لاسه ووت. خو په 2013 میلادي کال کې بیا وتوانید چې دغه کنوانسیون غړیتوب خپل کړي. د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مرستیال ټینګار کوي چې افغان حکومت دې د اقتصادي ودې او سوداګریزې پراختیا لپاره د تیر سیستم د پلي کولو په لاره کې پراته خنډونه له مخې لرې کړي. د افغانستان د مالیه وزارت د تیر سیستم د پلي کېدو په لاره کې پرتې ستونزې منی خو وایي چې د پلي کېدو لپاره تدابیر نیول شوي دي. د مالیه وزارت مرستیال شفیق الله قاری زاده په دې اړه وویل:
ایجاد مدیریت سیستم تیر در تشکیل گمرکات
د گمرکونو په تشکیل کې د تیر سیستم د مدیریت جوړول د حمل او نقل د واټ سازمان ته د سرحدي گمرکونو لکه تورخم، حیرتان، اقینه، شیرخان بندر او همدارنګا د محصولي گمرکونو لکه کابل، هرات، بلخ، کندوز او اندخوی ورپیژندل د ولایتو گمرکونو په تشکیل کې د داسې مامورینو ګمارل چې د تیر سیستم وکاروي او نقلیه وسایطو ته د تیر سیستم د پلي کېدو د پاڼو صادرول د غټول په پام کې دي.
په ورته وخت کې د ترانسپورت وزارت د پالیسۍ مرستیال سید ولی سلطان ټینګار کوي چې د دولت د اړوندو ارګانونو په مرسته به د تیر سیستم پر وړاندې پرتې ټولې ستونزې هوارې شي.
او د یوې نوې سروې له مخې مکسیکو د نړۍ دوهم خونړۍ ځای خپل کړی دی. په مکسیکو کې د جنایتکارو ډلو او حکومتي ځواکونو ترمنځ د نښتو له کبله د تاوتریخوالي کچه زیاته شوې. تفصیل د ملالۍ بشیر په راپور کې.
د ستراتیژیکو مطالعاتو نړیوال انسټیټیوټ په خپل نوې سروې کې چې د وسلوالو شخړو په اړه ده ویلي چې مکسیکو تر سوریه وروسته په نړۍ کې تر ټولو ناکراره هیواد دی. د سیالو جنایتکارو ډلو او حکومتي ځواکونو ترمنځ د نښتو له کبله د تاوتریخوالي کچه لوړه سوې ده. د راپور له مخې په مکسیکو کې د تاوتریخوالي کچه د لویې جګړې د تاوتریخوالي تر کچه لا زیاته ده او د نښتو له کبله په دغه هیواد کې په 2016 کال کې شاوخوا 23,000 مرګونه ثبت سوي دي. په سوریه کې د جګړې له کبله تیر کال 50,000 کسان او په عراق کې 11,000 کسان ووژل شول. همداراز په 2016 کال کې په افغانستان کې د جګړې له کبله 14,000 کسان ووژل شوي دي. د راپور له مخې په نړۍ کې 10 لوی خونړۍ جګړې په سوریه، مکسیکو، عراق، افغانستان، یمن، سومالیا، سودان، ترکیه، جنوبي سودان او نایجیریا کې روانې دي. دا 5م کال دی چې د سوریه جګړه په نړۍ کې تر ټولو مرګونې وه. د ستراتیژیکو مطالعاتو نړیوال انسټیټیوټ عمومي رئیس ډاکټر جان چپمن وایي د مکسیکو د نشتو تلفات د افغانستان او عراق د جګړو تر تلفاتو زیات دي. برتانیې میشتې ورځپاڼې د سن د ده له خولې لیکلي دا حیرانوونکې ده ځکه دغه تلفات ډیری یې د کوچنیو وسلو د کارولو نتیجه دي. د مکسیکو په دغو شخړو کې توپونه، ټانکونه او هوایي ځواک نه دی کارېدلی. په مکسیکو کې تاوتریخوالی په داسې حال کې زیات سوی چې جنایتکاري ډلې لکه سینالو کارتل، لاس زیتاس او هلسکو نیو جنریشن کارتل د سیمو نیولو لپاره له تشدد څخه کار اخلي. دوی د پیسو لاسته راوړلو په خاطر د هیروینو په قاچاق او تولید کې لاس لري. دوی پر امنیتي ځواکونو له مستقیمو حملو نه بیریږي. په یوه مورد کې د 2016 کال په می میاشت کې جنایتکارانو د مکسیکوي بحري ځواکونو پر ګزمه ډزې پیل کړې چې پکښې یو د بحري ځواکونو سرتیری ووژل سو. د مکسیکو بحري ځواکونه د دې هېواد له تر ټولو پیاوړو ځواکونو څخه دي. په همدې نښته کې شپږ مشکوک جنایتکاران ووژل سول. په سیمه کې ګڼ شمېر جنایتکارې ډلې فعاله دي، نو ځکه حمله کوونکي هیڅ معلوم نه سول چې له کومې ډلې سره یې تړاو درلود. د وسلوالو شخړو سروې دا هم څرګندوي چې تیر کال په نړۍ کې د نښتو له کبله تلفات 1,05,000 ته کم سول، او دا شمېر په 2015 کال کې 1,08,000 و.
په همدې سره رسیدو د خبرونې دوهمې نیمایي ته، او یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف هغه تورونه رد کړل چې وایي موسکو طالبانو ته وسلې ورکوي. د افغانستان کورنیو چارو وزارت په کابل کې د داعش د دو مشکوکو کسانو د نیولو خبر ورکړ. د پاکستان ځواکمن پوځ له ملکي حکومت سره د مخالفت په اړه د راپورته شوو اندېښنو د لرې کولو په ترڅ کې د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره د ډیموکراسۍ په اړه په خپلو ژمنو ټینګار کړی دی. د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای خبرداری ورکړ چې هیڅوک به پرې نږدې چې د مې د 19 نیټې د ولسمشرۍ انتخابات ګډوډ کړي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان هیله مند دی چې د امریکا متحد ایالاتونه به ډېر ژر له دې پرېکړې پشا شي چې په سوریه کې د داعش پر ضد کوردي ځواکونو ته وسلې ورکوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د امریکا د متحدو ایالاتونو له ولسمشر ډونالد ترامپ سره په واشنګټن کې وکتل. په افغانستان کې خلک په کومو وسایلو ښکار کوي؟
زر کې څوک ورته څوک سیسی ورته وایي، یا کزلاخي یا ورجنه دا نور مرغانی کنه لکه شمتولی کنه د غیر ورجنه د خبره چرایز منګ سره په چرایز یولو په دې چرایز کې ورجنه ساچمی زیاتی او داس په باندې کو نو هغه نه یو پنځه شپږ دانه پکې لګیږي.
د جون په شی بوک کې په دې اړه نور معلومات ترلاسه کولای شي. اساسي بشري حقوقونو بل اونیس پروګرام هم د خبرونې په دوهمه نیمه کې مهیروي خو اوس یو نړیواله موضوع راخلو. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سره په واشنگټن کې خبرې وکړې وروسته تر دې چې د جنوري په 16 ډونالد ترامپ د امریکا د ولسمشر په توګه لوړه وکړه. دا لومړی ځل دی چې له یو جګپوړي روسي چارواکي سره ګوري. ډونالد ترامپ دا خبرې ګټورې بللې دي، او لاوروف هم ویلي دي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به هم د امریکا له ولسمشر سره غونډه وکړي. تفصیل د احمد چبر په راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ترامپ وویل چې د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سره شی خبرې لرلې، او دواړه لوري واشنگتن او ماسکو هڅې کوي چې د سوریې شپږ کلنه کورنۍ جګړه پای ته ورسي. موږ له ښاغلي لاوروف سره ډېرې ښې خبرې لرلې، لکه څرنګه چې مې یادونه وکړه ګټورې خبرې وې. موږ غواړو چې په سوریه کې دغه بدې وژنې ډېرې ژر ودرېشي، او ټول باید په دې برخه کې کار وکړي. د جنوري له میاشتې راپدې خوا چې ټرمپ په رسمي ډول ولسمشر شوی دی، دا لومړی ځل دی چې د روسیې له دومره جګپوړي چارواکي سره غونډه کوي. که څه هم پر دې خبرو د امریکا د ولسمشر د یوې ورځې مخکې پرېکړې سیوری خوړولی و. ټرمپ د سیشن بی پورس د امریکا د تحقیقاتو د فدرالي ادارې یا اف بی آی مشر جیمز کامی برطرف کړ، او پرون چې له ټرمپ خبریال پوښتنه وکړه چې ولې هغه ګوښه کړ، د په ځواب کې وویل ځکه چې هغه شکار نه کاوه. ډېر شکار وایم، هغه شکار نه کاوه. جیمز کامی د هغو جنایي تحقیقاتو څارنه کوله چې تور پورې شوی دی چې د ټرمپ ملاتړي له روسي چارواکو سره اړیکې لري. ډانلډ ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې پرون خبریالانو ته له سرګی لاوروف سره د خبرو په اړه دا خبره هم وکړه. زه فکر کوم چې د سوریې په برخه کې موږ ډېر ښه روان یو. ځینې پیښې رامنځته کېږي، خو خبرې مو ډېرې مثبتې وي. د امریکا د ولسمشر او د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر تر خبرو وروسته سپینه ماڼۍ یو بیان خپور کړ چې پکې راغلی دي چې ټرمپ له لاوروف څخه غوښتي دي چې د سوریې ولسمشر او ایران چې دواړه د روسیې نږدې ملاتړي دي مهار کړي. د سپین مانی په وینا د اوکرين پر وضعیت هم خبري وشوه او ترامپ په دې برخه کې لاوروفته وویل چې روسیه د دې مسولیت لري چې په بشپړ توګه د منسک د سولې تړون تطبیق کړي. د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر او د امریکا د ولسمشر تر خبرو وروسته په واشنگتن کې د روسیې په سفارت کې لاوروف خبریالانو ته وویل چې ترامپ له ماسکو سره داسې اړیکې غواړي چې عملا پکې متبادله ګټه ولري. موږ نشو کولی چې ټول موضوعات په یوې لیدنې کې حل کړو. دا ښکاره ده او په واقعیت کې پر دغه لاره د تګ لپاره ښه نیت شته. لاوروف زیاته کړه چې ولسمشر ترامپ د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په جولای کې د لومړي ځل لپاره د جرمني په هامبورګ کې د نړۍ د شلو پیاوړو اقتصادي هیوادو په سرمشیزه کې غونډه وکړي.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ایبه بولی خبرونه ته زه سید کمال شعارف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نوري ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روشانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د ټولنیز ازادي په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د امبودسمن د څنګه مرستياله حنیفه ګروال ده. ګروال صاحب اشاره غلس،
زه هم خپل ور خپل سلامونه او نیک هلی د ازادي رادیو ګرانو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
ګروال صاحب، کلمړی اوریدونکو ته د ازادي د مفهوم په اړه معلومات ورکړئ.
باید وایي چې ازادي مختلف معناوي لري. که د فرهنګ سخن کې مونږ وګورو، ازادي د خلاصون په معنا ده. یعنی دا چې کله چې یو سړی یا یو څوک یو کار کوي، د دې ازادي ولري چې بیل د نور مزاحمت یا بیل کوم تهدید نه او بیل کوم فشار نه ل خپل مفکورې نه استفاده وکړي او کوایسي هغه کارو کې چې د په نظر صحیح راځي. او که د بشري حقوقو اعلامیه ته مونږ وګورو، د فرانسې د بشري حقوقو په اعلامیه کې د ازادي یو تعریف راغلی ده چې هلته ویل کېږي ازادي یعنی د یو کار د کولو توانایي یا وخت د وخت درلودل په دې شرط چې هغه وخت نور ته ضرر ونه رسوي. او که مونږ د ازادي یو بل تعریف وایو چې ازادي یعنی داسې یو څوک د دې اختیار او د دې وخت ولري چې هغه کار چې د ده په نظر او د ده په مفکوره صحیح راځي هغه وکړي. مګر د ازادي درلودلو اساسي شرط دا ده چې دا حق نه باید نورو ته ضرر ورسوي. یعنی مونږ آزاد یو تر دې چې مونږ د ازادي د نورو د ضرر سبب نه ګرځي. نو یو بل تعریف هم مونږ کوای سو وایو چې ازادي یعنی دا چې انسان وکوای سي په خپل ژوند کې ټولو منابعو او امکاناتو ته په عادلانه توګه لاسرسی ولري. یعنی کوای سي ازادي په دې معنی چې که مثلا یو نفر غواړي چې منابعونه استفاده وکړي، دا حق ولري، دا امتیاز په جامعه کې ولري چې په اسانه توګه وکوای سي هغه منابع لاسته راوړي. که زه د یو انسان په شکل که ضرورت لرم چې یو د یو موضوع په اړه معلومات پیدا کړم او یا یو قانون ولورم، نو باید ماته دا منابع موجود ولري چې ما سره همکاري وکړي، کومک راته وکړي چې زه هغه معلومات چې غواړم لاسته راوړم. نو د ازادي یو دغه خلاص تعریف ته مونږ وایي سو چې ازادي یعنی منابع او امکاناتو ته د برابرۍ لاسرسي حق درلودل. دا د ازادي تعریفونه وو چې په مختلفو اسنادو کې راغلي دي.
ډیر مننه ګروال صاحب. که اوریدونکو ته د ټولنیز ازادي په اړه معلومات ورکړي،
لکه څنګه چې مخکې مونږ وویل چې ازادي د هر انسان د وجود جوهر ده. یعنی که یو انسان ازادي ونه لري نو هغه انسان هیڅ شی نه لري. یعنی یو اساسي بشري حق د خلکو ازادي ته ویل کیږي. نو دلته یو بل موضوع پیدا کیږي چې د لاریونونو ازادي یا د ټولنیزو ازادیو حق څه ته وایي. یعنی څه چې کله چې مونږ یادو چې ټولنیز ازادي دا په څه معنی دي، مونږ باید وایو چې ټولنیز ازادي هغه لاریونونو ته ویل کیږي چې په هغه کې یو خاص یو سو خاص خلک یا یو خاص افراد د سو مختصو یا د سو خاصو موخو په اړه راټولېږي او یو ټولنه سره جوړوي او په دې ټولنو کې هر ټولنه چې کله ایجادیږي هغه لزانه خاص اهداف لري. دغه هدف مونږ په ګوته کولای سو. اول دا چې د نظریاتو تبادل، یعنی کله چې سو خلک یا سو نفر سره یو ځای کیږي او دوی غواړي چې خپل نظریات، هغه نظریات چې د دوی دي، هغه یو بل سره شریک کړي او دغه په بره کې یو خاص او یو واحد نتیجې ته ورسیږي. دوهم هدف د لاریونونو لارې اچولو دا دی چې خلک غواړي چې لدې طریقنه یعنی د ټولنیزو ازادۍ په استفاده سره دی غواړي چې خپل اجتماعي او سیاسي مشکلات حکومت ته طرح کړي او دغه د حل لارې چارې پیدا کړي. دریم دا چې یو خاص یو ټولنه د خاصو افرادو غواړي چې خپل مفکوره او یا خپل نظریه د یو خاص موضوع په اړه باندې بیان کړي، نو او یا هم د خپل مشترکو ټولګټو نه دی غواړي چې دفاع وکړي. د خپل مشترکو ټولګټو د دفاع په اساس باندې دی غواړي چې لاریونونه پلاره واچوي او حکومت باندې یو تاثیر کړي. یعنی د ټولنیزو ازادۍ ته موږ وایو سو چې دا یو وسیله ده د خلکو لپاره په دې اساس چې حکومت باندې فشار راوړي او خپل اهداف غوی باندې عملي کړي. موږ کوی سو وایو چې دغه ټولنیزې ازادۍ ډېر مختلف شکلونه لري. دا ټولنیزې ازادۍ کوی سي چې په بندو مکانونو کې وي، لکه خلک کوی سي په هوټلونو کې، په مکاتبو کې، په پانتونونو کې د یو خاص موضوع د حل او فصل لپاره دغه لاریونونه پلاره واچوي، او یا هم دا کوي خلک کوی سي چې په عمومي اماکنو کې، یعنی مثلا کوی سي خلک حق لري چې سړکونو ته راوځي د خپل اهدافو د بیان لپاره، او یا هم کوی سي په ثابت توګه، یعنی په یو خاص ځای کې دی کوی سي د لاریونونه لار ته واچوي، او یا هم دوی کوی سي په متحرک ډول، یعنی د حرکت په شکل باندې دوی کوی سي چې هم حرکت وکړي او هم خپل اهداف چې د لاریونه دی لري خلکو ته بیان کړي. او باید وایو چې د ټولنیزو ازادۍ یو بل تعریف کوم وایو، د ټولنیز یعنی ټولنې او اتصابونه یا لاریونونه کوم تعریف کوم وایو، چې لاریونونه دي ته وایي چې خلک په عمومي لارو کې روانو ټولنو ته هم لاریونونه ویل کیږي، چې یعنی خلک په عمومي لارو کې او په روان شکل باندې خپل اهداف د ټولنو په شکل باندې بیان کړي، دي ته موږ وایي چې لاریونو وایي.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه په سړي اجازه نور کې چې دوی بشي تذکره واخلي.
دلانه فیصله وه منګوله وخت درشي
پوهنه
په مکتب کې د باران د پاره بنای نشته. موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو سر دو سو شپږ نوي منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه پنځه چپه.
قدرمنو اوریدونکو، بیا هم شرغلست تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تغوږی است. ګروال صاحب، د افغانستان په قوانینو او د بشري حقوقو په اسنادو کې د ټولنیز ازادي د حق په اړه څه ویل سوي دي؟
څنګه چې مخکې هم وویل چې ټولنیز ازادي یا ټولنیز لاریونونه د توای چې دغه په اساس خلک کوي سي خپل غوښتنې دولت ته وړاندې کی او هغه لاري چارې پیدا کی، نو په دې اساس هم ملي او هم نړیوال قوانینو دغه حق ته بعضی ضمانتونه وضع کړي دي، چې هغه ضمانتونه مونږ کوي سو یاد کو، لکه څنګه چې په د خبرونې په اوله برخه کې مونږ د ازادۍ په حق له وغېدو، نو مونږ باید وایو چې د ازادۍ حق د خلکو یو اساسي او بشري حق ده چې دا د افغانستان د اساسي قانون په 36مه ماده کې تصریح شوی ده. څنګه چې 36مه ماده په دې اړه وایي چې ازادي د افرادو طبیعي حق ده او دا حق نور هیڅ محدودیت نه لري مګر د نورو ازادي او د نورو مسلې، او د ټولنیزو ازادیو په حق له د افغانستان د اساسي قانون شپږ درسمه ماده صراحت لري چې وایي د افغانستان ټول حق ټول اتباع یا ټول خلک حق لري چې د جایز او مقاصدو د طرح کولو لپاره ټولنیز اتصابات پلاره واچوي یا ټولنیز لاریونونه پلاره واچوي، مګر هغوی په دې لاریونونو کې د صلاح د انتقال حق نه لري او حق نه لري چې په دې لاریونونو کې نور ته ضرر ورسوي. او بر علاوه د ملي او داخلي قوانینو چې څنګه چې مونږ یاد کړو اساسي قانون په دې باره کې نړیوال بشري اسنادونه هم په دې باره کې صراحت لري څنګه چې د بشري حقوقو نړیوال اعلامیه په شلمه ماده کې وایي یا سرګندوي چې هر څوک حق لري په آزادانه توګه مسلمت امیزه ټولنې جوړې کړي او هیڅوک نه باید په دې ټولنو کې د مشارکت لپاره مجبور شي یعنی هر څوک حق لري چې خپل په آزادانه توګه په دې لاریونونو کې اشتراک وکړي او هیڅوک نه سي کوي چې خلک مجبور کړي چې په حتمی توګه په یو لاریون کې ګډون وکړي او یا اشتراک وکړي او برلوي دغه د بینلي مدني او سیاسي حقوقو میثاق یو شته ماده په دې اړه صراحت لري او د جهاني د بشري حقوقو نړیوال اعلامیه څلرمه ماده ترشتم بند په دې اړه صراحت لري او هغه وایي چې هر څوک حق لري چې د خپل ټولګټو د دفاع لپاره ټولنی تشکیل کړي او خپل نظر نور خلکو ته دولت یا حکومت ته وړاندې کړي.
ګیروال صاحب د ورستي پښتني په توګه د ټولنیزو ازادۍ په وړاندې څه محدودیتونه موجود دي؟
ځکه څنګه چې مخکې وویل چې د ټولنیزو ازادیو حق د افرادو یو اساسي او بشري حق ده او دولت مکلف ده کله چې ټولنیز لاریونونه په لار اچول کیږي له هغو نه حمایت وکړي او هغو ته کوم محدودیت ایجاد نه کړي او د هغوی معنی نسي یعنی خلک کله چې غواړي چې د یو هدف د حل لپاره یو ټولنه ایجادوي نو باید دولت دغې معنی نسي. په همدې توګه د ټولنیزو ازادیو حق بعضې محدودیتونه هم لري چې یعنی دا ټولنیزه ازادي په څه توګه باید استفاده سي کوم محدودیتونه په دې لار کې باید په نظر کې ونیول سي. اول دا چې د ملي امنیت تامین یعنی کله چې موږ یو لاریون په لار اچوو باید کوشش وکړو چې ملي امنیت ته ضرر ونه رسوو یعنی په یو خاص مکان کې په یو خاص وخت کې په موقته توګه باندې خپل لاریونونه په لار واچوو تر څو د نورو خلکو د اذیت سبب ونه ګرځي او یا هم د زموږ د دولت او یا د مملکت د امنیت ته کوم ضرر ونه رسوي. دوهم محدودیت چې د ټولنیزو ازادیو پوړاندې کې موجودیت لري د عامه نظم حفاظت ده یعنی کله چې موږ یو لاروین په لار اچوو باید کوشش وکړو چې عامه نظم په دې شکل مختل نه کړو یعنی فقط په یو خاص مکان کې څنګه چې مخکې موږ ویل باید د لاروینو په لار واچول سي تر څو نور خلکو ته ضرر ونه رسیږي. دریم محدودیت د ټولنیزو ازادیو پوړاندې چې ده د عمومي ټولګټو په نظر کې نیول دي یعنی کله چې موږ یو لاروین په لار اچوو باید عمومي منافع په نظر کې ونیسو تر څو په هغه ته ضرر ونه رسیږي. د عمومي سلامتیا او اخلاقو په نظر کې نیول یعنی موږ نسو کوای چې د هغه موارد برکه لرینونه واچو چې هغه عمومي سلامتیا او یا عمومي اخلاقو ته ضرر لري. موږ نسو کوای چې د دې لپاره چې مخدره مواد موږ عام کو په جامعه کې دغه لپاره موږ لاریون په لار کې واچو ځکه چې څنګه چې ټول پویږي چې د مخدره توکو استفاده کول د افرادو په ضرر باندې ده نو باید کله چې موږ لاریونونه په لار اچو عمومي سلامتی او اخلاق په نظر کې ونیو سي.
ډیره مننه کور ودان.
تازه خبرونه ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او خی چاري زه محبوب شاه محبوب يم او تاسو ته نن نه ژوند په شیبو کې خبرونه وړاندې کوم. آیا کله مو ښکار کړي او کړه مو وینو لکوم وسایلو مو کار اخیسته
په دغه کې د دوی د خپې نخلي او د تیخت په حالت کې د دې خپ په دغه حلقې چې جوړ شوې دي دغه کې بنديږي
د چرایز کې ورجن ساتمی زیاتی او داس په باندې کو نو هغه نه یو پینځه شپږ دانې پکې لګي
اوبم را پکې کول اوبم ربل لا کې تاول
بل هغه هم ورته جوړاوه هغې کې به هم ګټه ورکړي بیا به هم کېږي.
د نړۍ په بیلابیلو ټولنو کې د مارغانو د ښکار وسایل ځانګړي او جلا دي. په افغاني ټولنه کې هم د ښکار لومړني وسایل موجود وو او لا هم له یو شمېر وسایلو څخه استفاده کیږي. موږ نننۍ ژوند په شیبو کې خبرونه د مارغانو د ښکار وسایلو ته ځانګړې کړې ده. راځئ وږمې جبارخیل ته غوږ شو.
درنو اوریدونکو، کله چې انسان پیدا شوی او د خپل ځان په اړه فکر کړي، نو د خپل ځان د هوسا او ژوندۍ ساتلو په موخه یې له هیڅ کار څخه دریغ نه دی کړی. د خېټې د مړولو لپاره یې له نباتاتو استفاده کړې او په حیواناتو کې هم له ګټورو حیواناتو استفاده کړې ده، او د دغو چارو د ترسراوي لپاره یې بیلابیلې لارې کارولې دي. انسان د مرغانو د ښکار کولو لپاره له بیلابیلو وسایلو کار اخیسته، او دغه وسایل بیا له یوه ځایه و بل ته په تقلیدي بڼه انتقال شوي دي. په افغاني ټولنه کې هم د مرغانو د ښکار لپاره له بیلابیلو وسایلو کار اخیستل کیږي. دا چې د دغو وسایلو تاریخچه تر کومه رسی، د علومو اکاډمۍ غړی سیړنوال عبدالحکیم رامیار یې راته په اړه وایي.
د ښکار وسایل ډېر اوږده مخینه لري. ها وخت چې انسانانو بدوي ژوند کوه، دوی خوراکي موادو ته ضرورت درلوده، او دوی په شاوخوا کې د څارویو تر څنګ پرنده ګان یا مختلف ژوي ژوند کوله. دوی د هغو د هغې پاره ضرورت درلوده، دوی د خوراک د پاره، او یا هم د هغو د هغې نه د خطر نه د بچ کېدو لپاره، د هغو د وژلو یا نیولو لپاره تلاش کوله. لومړنیو وسایلو چې سړی نوم کې اخیستل شي هغه عادي د تیږو تیرې پرشې وي.
دی زیاتوي چې د وخت په تیرېدا سره د انسان فکر پرمختګ وکړ، او یو شمېر نور وسایل یې رامنځته کړل چې له پخوانیو وسایلو څخه یې کار چټک او اسانه و.
ورو ورو انسانانو چې فکر یې رشد وکړ، انسانانو تجربه زیاته شوې، د ونو د پټوکو نه یې رسۍ غوندې بغه جوړول، پهغې باندې به څاروي یا البتونکي نیول. اما ماسر د ښکار وسیله آس د یال څخه به استفاده کول، هغه دست خاصیت درلود، عموما د هغې پاره د البتونکو د نیولو پاره د خاصیت درلوده چې دست پاسانه باندې چنگیده. پا کلیو که هغه وقت چه ووری دیری وسیده دیری که دی اغیر دی الوتون که دینی ولوی پاره کچونیانو یو قسمت وورا پاکاولا مزکه هلتای غنم شیندل دی غینه بیا تن که اندر آس دیال نه جور شوی دام یخو. وقتی چې البتون که پغیتا دی دانه دی خوالو لرا پارا راتلا، دوی اغا چنگک و اغا دام کش کوا دی دوی پشیب که دی اغا پشیب بندی دل اب جواندی نیول.
دو نموڑی پا خبره چی کلا نا کلا با دو وطنی لخت و تخا جوری تکری هم د دام لپاره کارول کی دی، خدا چاره تر دیر مسلکی نبریخی دا او د مرغانو د تختیدو امکانی زیاد و. د ننگرهار ولایت د خیوی ولسوالی اوسیدون که حمیدالله احمدی وای چی د دوی پسیمه که د مرغانو د ښکار ځانګړي طریقې موجود دي.
ننګرهار کې غریزي علاقه او دشت او باغونه ډیر دي، شنه علاقه لري. په دغزي کې زیاتره رواج چې کم دی د خلکو په منځ کې د بودنینی ول دي، د حسیني ول دي، او همدارنګا د عادي مرغیو نیول چې په ډول ډول طریقو باندې دي، لکه مونږ چې وایو د بادی ټوپکونه دي، چریزونه دي چې مرمۍ خوري، او تیراندازونه دي، غولک مونږ ورته وای چې په غولکو باندې دی ښکارونه کوي پودانه یا مړزونه چې دوی په یو قسم حلقې جوړوي د هغه لپاره د خپو د اندازو لپاره چې هغلته دوی دانیک دي د دانو د راټولېدو له خاطره دوی دا کومې بودنې چې راځي په دغو کې د دوی د خپې نخلي او د تیښتې په حالت کې د دې خپه په دغه حلقې چې جوړ شوي دي د هغې کې بندېږي.
د نوموړي په خبره که څه هم په اوس وخت کې هوسۍ یو څه کمې شوي خو بیا هم په غرونو او دښتو کې د چرییز ټوپک په وسیله ښکار کیږي. د کابل ښار اوسیدونکی ملک ګلزار بیا د خپلې سیمې د ښکار د وسایلو او ډولونو په اړه راته غږېدلی نوموړی وایي:
مرغان خو به مونږ ورجنه دا سیسۍ نه دي، زر کې څوک ورته څوک سیسۍ ورته وایي، یا کزلاخي یا ورجنه دا نور مرغان دي کنه، نه که شمتولي کنه، دغه یې ورجنه د خبره چرییز مونږ سره په چرییز یولو، په دې چرییز کې ورجنه ساچمې زیاتې او ډس پې باندې کوو، نو هغه نه یو پنځه شپږ دانې پکې لګېږي، ډېرې ناشتي کنه، یا دانه یو جیکې ورته واچو چې دلته دانه واچو ورته راجمه سي ډس پې باندې کوو یولو پنځه شپږ دانې لس دانې هر څو چې ولګېدل کنه، او که چیرته ورجنه د خبره ډس پې نه کوي نو هغې ته بیا مونږ دام ږدو چې اوربش یو شی بل شی ورته اچوو کنه، وریځې دې ته راټولېږي، دام کې نیول کېږي، څوک له پښو نیول سوي، څوک له سره نیول سي، څوک له وزرو نیول سي کنه، چې پرته کې وژي کنه.
ګلزار وایي چې یو شمېر مرغۍ یې په بادي ټوپکونو هم ویشتلي او هم یې په لیندکیو سره ډېر ښکار کړي دي. دا چې د هوسۍ یا غرڅه ښکار یې څه ډول کړی له نوموړي به یې واورو.
او پاتې سیورجنه د هغه یولس ډزې ټوپک سرپوښ ټوپک به مونږ ورته یلې کنه، دا لغمان کې به اوسېدلو، نو مونږ به بیا هوسۍ ویشتلې یا غرڅه به مو ویشته کنه، دا به م چې ویشتل نو دا په سرپوښ ټوپک به مو ویشتل، نو هغه دوه زره متره کې ادب بولي سرپوښ ټوپک، کلاشینکو په زر متره کې ادب بولي، هغه په دوه زره متره کې ادب بولي سرپوښ ټوپک، نو د دې له خاطره به مونږ یا غرڅه وشته یا به موسی وشته لډاس بم په باندې وک اکثرت کوچی علم یا سرپوخ ټوپک زیات ساتي یا چرای زیات ساتي. او سونه دا شمتول کزلاخ او دا مرغان به مونږ په چرایز باندې وشتل، او دا برګان به مشتل غوب سی بم ګالین دی اخیز دا د غوله کې لندی وی هغه بم دې تخیر کې پراتی وی می غوب سی بروانو را بم کا ګل ترک غوب مشتل.
رحیم ګل کوچه وای چې د زانو کاری ډیر زیات کړي، دا چې د زانو کار د کوم وسایلو په واسطه کیږي هغه په اړه وای:
هغه بیا د سی بندونه ورته جوړ کده مونږ په علاقه کې د سی نورونه لکه دا هغه دونه جګې پولی ورته وی، بیا هغه کې وب پری دی، بیا هغه کې د مرغاوی په شکل باندې هغه جوړ کی ورته د مرغاوی په شکل لاندې ورته بوتان باندې جوړ کی، بیا هغه ځان چې ګرځي دی ورته راکته سي دی کې، بیا څه خل دی هغه ورته کوډنې جوړې کړي پټه چې کته سي بس دوی کته سي خوارانه بس دوی بس دې ډس پی وکی، څوک بده باندې ښکار کی، څوک دامونه ورته کړي، لومه د پلاستیکي تار ده لکه دا شی تار ده، دا ورته داسې پټ کی دوی څه کم ځای ته ځي جاله مال ته کنه، هغه دې جاله په هغه کې ورته کی دي خوله کې ورته کی دي، هغه څه کم وخت کې دوی والته ګرځي دوی خو نه پوهېږي دلته شی دي، بس میدا میدا گردی بس کرپ دی دام کی ون خلی دی لومو کی سو گورتا لومو وای سو گورتا دام وای خت سوک تی بیا دا غټو وای مرغانو دا قیمتی مرغنو خو بده وری دلی تاس بم وری دلی سوک تی دی خکار کی بیا دی تا کوتره واخلی کوترو تا پاندوس جوړ کی خو پوری وتړی دا لومی بر اوا کی دا مرغ پیرا شین مرغ ورتا وای کنه شین ورتا وای کنه دا چاوا کی گردی دا کوتره وخی او بس نو تا ور سره دو چار سی بس ون خلی بس هغه بیا دا خکاریام سی ور سی راوینی سی.
درشپیت کلان رسول جان وای چې د لیندې یا غولک په وسیله یو شمیر کوچنی مارغان کار کول، دا چې د غولک جوړښت سره ول دی نو موړی وای:
ولا چې بدلا شاخو اب امر اپ کول اب امر بل چې تاول بل اغه بم او ته جوړا و هغه کې بونګا ته ور کې به بم پیسا لکه زرکان لکه شیشی دا شان بهږي باندې راکوېد او دا به مونږ په کار کول زمو دام به ورته کې هو ده هغه د شالکا غنجه به کې ده چې به سر نه نوېسته بیا به راوته بیا به کې نه کېده دا غن کارم کاول.
د لوګر اوسیدونکو روزی خان او غلام ګل وایي چې اکثره وخت د ډیرو ساده وسایلو په واسطه کار تر سره کیږي،
مګر که ځکه کینس دی تعلق کې مرغې خاب نیسی بازی وخت کې ډوډۍ ورته کې کی دا مرغې ټنګه په ولاګه غته راخلاص مرغې ونیسی سټ کې سي لګم غن شاو مونږ دراو لږه هم پکې ورته هغه کې به دانه مانه واښول پړه هم پکې شول ولري بناستو چې کله به مرغي مرغي شي راټول سي بس در بند سي را ټاک ورک هغه دراو له بس مرغي بلغه نه لاندې سلاګان
تنه کونډه کی ورته دی غنم کی اجوار کی ننه باسی ورته هغه پور تار وتړي هغه سر خطا کی ورته سر مرغه یا چرګ مرسو کنس کوږه پوره هغه دغه ستون کی ونه خدي چې ونه خلی بیا پدې رحمی سره راکښ کاږي مرغه شاته دور کوي او خاري مخ کی زور کوي دا یو وسیله ده یو تخنیک ده دامه
روزی خان وای کڅه هم کار کړي خو په اوس وخت کې کار نه کوي ځکه نه غواړي چې د مرغانو نسل کم کړي دایله نور هم هیله کوي چې د مرغانو لخکار دی ځان وساتي
ترنو اوریدونکو زموږ د دیونه ژوند په شیبو کې خبرونه په همدې ځای پای ته رسیدي زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شئ pa.azadiradio.org او کچې رغواړی لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 4400 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 ستاسي بریا زموږ هیله ده
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له 10 د ماښام تر 12 ازادي رادیو واوري